سلام او ورځ مو په خیر. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د غیو ساته خبری مجله ز اجمل تورمن د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په استودیو کې د تخنیک چارو تناسته رامین کاکړ په دې خبرونه کې د ټولو موضوعات په سر کې ووري چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. ځوانانو ته د تند څنګه ونی ز خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او کورنی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر ونه لري طبیعتا جګړې خپل اوج ته رسیږي. انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي او د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر نوی معلوم، طبیعتا جګړې خپل اوج ته رسیږي. د خلکو دغو استازیو د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په بیلابیلو سیمو کې روان ناوړه امنیتي حالت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې رئیس د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. موږ د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس ته وایو چې ډیر ژر او له وخت وژنې پرته د هیواد د دفاع وزیر چې مستقیما د جګړې مسؤلیت په غاړه لري د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. کاغل ابراهیم یو ویل چې حکومت باید د امنیتی وضعیت د کنټرول لپاره جدي پاملرنه وکړي. که څه هم حکومت دفاع وزارت پیژندوال عبد الله خان دغه وزارت ته معرفي کاوه، خو له ډیر وخته په دې اړه تازه څرګندونې نه دي شوې. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډیر ژر موافقه وکړي تر څو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. ولسی جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولای. که څه هم څو وخت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسیدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیايي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلی فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت لري. او په بغلان کې د سیلابونو دراوتلو له عمله یو کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د قندو د فابریکې په سیمه کې سیلابونو راوتلي چې 1500 کورونه ویجاړ کړي دي. په دوشي او دهنې غوري کې هم د سیلابونو دراوتلو خبره شوې چې پکې ګڼ شمېر کورونه وران شوې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې د مورستم علي بشیر در اوروي.
د هغه او کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوزي اډې ته یو بلسل چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپټر د لبیدو له کبله وجل سوی وو. د فلیپین او ناروی سفیران او د دوو نورو ډیپلوماټانو مېرمنې د پاکستان په شمال کې په دغه پیښه کې وجل سول. کله چې اسلام آباد ته په دې پیښه کې د وجل سوی کسانو تابوتونه یو بلسل، پاکستانی چارواکي او د دې هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف هلته وو. پاکستان نن ورځ د ملي ماتم په توګه اعلان کړی دی. پاکستانی طالبان ویلي چې دا هلیکوپټر دوی وشتل دي، خو چارواکو ویلي چې دا پیښه د تخنیکی ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. سعودي عربستان په یمن کې د بشری مرستو رسولو لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی. دا اوربند به د می په 12مه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو پر حوثي یاغیانو هوایي حملې زیاتې کړې دي. پرون په پاریس کې تر ډیپلوماټیکو خبرو وروسته چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د خلیج هیوادونو مشرانو ترمنځ وسوې، ښاغلی جبیر وویل چې دی هیله مند دی چې حوثیان به پر صدر آسیا او اوربند به ومني. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده شار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تیره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه شار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر 8 بجو دا شار پرېږدي. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازي جرمني د بری د اویایمی کلیزی په مناسبت پوځي رسمي گذشت روان دي. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نور لوړ پوړو چارواکي برخه اخلي، شاوخوا 14,000 پوځیان په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي گذشت کوي. راټولو سویو کسانو ته په وینا کې پوتین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړې توګه یې د فرانسې، برتانیا او امریکا نومونه واخیستل. د نړۍ پر برخو ویشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې تر 40 زیاتو هیوادونو مشران برخه اخلي چې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ هم پکې شامل دی. د استرالیا پولیسو پرون په ملبون شار کې یو 19 کلن هلک نیولې دی چې پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه شار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی و. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې ووهلې، درې مشکوک چاودېدونکي وسلې یې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په ډاروین شار کې د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبوټ د یو ډیر جدي خطر خبرداری ورکړی و. د ویل چې د یوې بمی چاودنې د پلان شواهد شته چې په پرمختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څنګ خبريال وایي په زغروالو موټرو کې ځانګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز سکوپیې په شمال کې 40 کیلومتره کوما نوفو سیمه محاصره کړې ده. نن په دغه ښار کې چې اکثریت اوسېدونکي البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو نتایج سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای.
له خپلو همکارانو صفی الله ستانگزی او ملالۍ بشیر نه په مننه. 2:06 شوې، په دې یو ساعت کې به واوري. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي.
هرچی عاجل وزیر دفاع کشور بدون وقت کشی برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرم.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د انترکانتیننتال لوب پاړه وای
لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتی رول ادا کول، همدغه شانتي انترکانتیننتال سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتی رول ادا کوي.
د غشان پتان د څنګه خبرونه کې به ځوانان په دې موضوع اوري.
مونږ ته کتاب نه راکای
والا وسادان وای بس نو وای مشکل دی وزارت معرف دینو
وزارت لوغه کې خاص کړه پروشي کې دلته مونږ زو بشه دوه غونه په بای باندې خلو.
نور موضوعات هم لرو. ملتیا مقوم ملتیا مکړي. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان ولسی جرګې نن په بیلابیل ولایتونو کې د روانو نامنیو پاړه خبرې وکړې او د دغه جرګې رئیس یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. د یادونه ده چې تر دې په خوا د یاد جرګې لخوا په څو ځلي د غوښتنه مطرح شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین را سره په سټوډیو کې دی او جزئیات لري. لودین صاحب
ډیره مننه. تورمان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل ولسی جرګې نن یو ځل بیا د هیواد په خصوصا د شمال ولایتونو په امنیتي وضعیت باندې بحث وکړ او وکیلانو اوسنۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. وکیلانو ویل چې د روسي امنیتي پاړه حکومت به غور دی او حکومت باید هر څه ژر د روسي امنیتي د کنټرول لپاره اقدام وکړي. خدا چې د ولسی جرګې د غړي کبرا مصطفی لاندې خبري وورو.
بدخشان تبدیل به هلمند دیگر شده، مشکل جنوب لاینحل باقی، شمال ناام شد. شما میبینه اکثر مشکلات و ناامنی ها که تشدید شد به خاطر نبود امکانات و اکمالات از تجهیزات جنگی است. رئیس جمهور ما، تو رئیس سگانه کشور هستی، مشکل امنیت افغانستان حل کن.
له دې پرته نورو وکیلانو هم په خپل ولایتونو کې د ناامنیو څخه شکایتونه وکړل. دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسوي کې د هیواد په شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شول، او دا مهال هم د هیواد په ګنشمیر ولایتونو کې حمله او جګړه روانه دي، او په برعکس کې افغان حکومت هم په بیلابیل ولایتونو کې د مهال عملیات پیل کړي ترڅو وسلوال مخالفین وزپی او د هغوی فعالیتونه شنډ کړي. د وکیلانو د دې ډول انتقادونو او دې ډول اندېښنو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره یو کس ولسی جرګې ته معرفي کړي ترڅو د باور رایه واخلي او په دې برخه کې د حکومت خلا ډکه سي. ښه چې د ولسی جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی لاندې خبرې هم واورو.
امنیت افغانستان بسیار مهم هست، بازم از این تریبون ما رئیس جمهور افغانستان را مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرائیه را، هرچی عاجل وزیر دفاع کشور را که مستقیم مسئولیت جنگ به او ارتباط داره بدون وقت کشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رای اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
باید وایم چې افغان حکومت څمو دوران د افضل لودین دفاع وزارت ته کاندید وزیر اعلان ک، خو له څو ورځې وروسته بیا افضل لودین استعفا وکړه، او د استعفا لامل همدا و چې اجرایي ریاست هغه مهال د افضل لودین په ټاکل کېدو انتقاد درلود، ویل چې د ده په ټاکل کېدو کې ورسره جمهوري ریاست مشوره نه ده کړې، البته د شوي توافق له مخې. بیا وروسته داسې وویل شول چې عبدالله خان کونړی دفاع وزارت د حکومت لخوا کاندید شوی، دغه موضوع د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړه، خو بیا وروسته هغه موضوع هم همداسې ګونګه پات شو، او تر اوسه هم د دفاع د وزیر د کاندید وزیر دفاع وزارت د کاندید وزیر سرنوشت نامعلومه دی. موږ چې نن دا موضوع د افغانستان د جمهوري ریاست سره شریکه کړه، د اجرایي رئیس یو ویان جاوید فیصل وویل چې په دې برخه کې کار روان دی، او ډیر ژر به هڅه وشي چې د دفاع وزارت څوکۍ خلا هم ډکه شي. د ښاغلي فیصل خبرې به هم واورو.
د حکومت دواړه رهبران تر دې باندې کار کوي ترڅو چې تر ژره دغه پوسټ لپاره یو وړ او مناسب شخص پیدا شي. د امنیت ټینګښت افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه او ضرورت دی. حکومت د دې ضرورت په نظر کې نیول سره تر دې موضوع باندې کار کوي چې تر ژره د دابست لپاره نسړی تعین شي، او د امنیت په برخه کې غندېښنې چې له دغې ناحیې څخه ستاغله.
باید وایم چې ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام افغانان او د مدني ټولنو غړي هم له حکومت غوړي چې حساس شرایط ته پکتو باید ژر تر ژره د ملي دفاع وزارت لپاره یو کس وټاکي ترڅو روسي نه امني هم لمنځه ولاړ شي، او حکومت باید د جنگ د رهبرۍ لپاره یو کس پر رهبرۍ کې ولري. نو تر اوسه معلومه نه ده چې جمهوری ریاست او اجرایي رئیس به څه وخت په دې باندې سره سلا مشوره وکړي، او څه وخت په رسمي توګه د دفاع وزارت کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي.
مننه ښاغلی لودین په دې اړه ساسي د ژوندۍ تفصیلي راپور.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستان تاسو ورېدل چې په ولسی جرګه کې وکیلانو د شمالي ولایتونو د روسیو نامنیو په اړه نن اعتراضي خبرې درلودلې، او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له حکومت ته وغوښتل چې د ملي دفاع وزیر ډیر زر دوی ته د باور د رای د اخیستلو لپاره ور وپیژني. په دې روسیو کې د افغانستان د نور شمالي ولایتونو په څیر د سرپل د نامنیو په اړه هم ډیر ویل کیږي. زموږ همکار اجمل آندی د امنیتي وضعیت ته په کتو یو راپور چمتو کړی چې ستاسو پام ورته راړو.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ اوسیدونکي د پاغه کسانو کې شامل دي چې په سرپل کې د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړي. نو مولید ازادۍ رادیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټ لري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټ لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرخه ده. اوس د دې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات را سره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم را سره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بې ګناه وشو، موږ هم د طالب پر ضد
وسله
د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکي عبدالله ازادۍ رډیو ته وویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملیشې سره یوځای شوي. نوموړی وایي د وسلو په برخه کې د حکومت دښمنو سربیره ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. ځای چارواکو ویلي چې سیمایزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل
جماعت مخالفین بسیار وسیع شوه، تعداد نیروهای
د وای د مخالفو وسلوالو جبهې ډېرې پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولای ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي. یوازینې د هواري لارې ولسی پاسونونه دي څو امنیت بیرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاسونونو هم ملاتړ وشي د حکومت حرکت لګرو. سرپل یو داسې ولایت دی چې په بیلابیلو قومونو پورې اړوند خلک پکې میشتي. په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرله پسې توګه د ناکراریو شاهد و. د حکومت مخالف وسلوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشه یي موادو قاچاقلونکي ډلې هم پکې فعال دي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو یوه ډله هم دغلته فعاله ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازنه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته. مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیر بیا کندوز کې له روسي جګړو سره په یو وخت د پښتنه مطرح شوی چې د دولت وسلوال مخالفین دی ولایت ته دوغدي او پراخ جګړې لپاره وسلې او مهمات سرنګ برابروي. اسمت ساروان په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړي چې اوري.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز نښتي وروسته له دې پیل شو چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بیلابیلې وسلوالې ډلې جنګیږي، ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اچای ملسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان لاري د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سختدریزي په اسانه وسله ترلاسه کولای شي. د خپل خبرو په دوام کې نور او عوامل ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسول وسلوال کسان چې دي دوی اکثرا دغه دوی ول څوک اعتماد نشي کولای چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیمه ساتي. ولې دا خبر چې من تر غزل دی چې زه خبرې ما په جنگونو کې چې دوی زی او دوی ته اجازه ورکړل شوې ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه د ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دې نه څوک پوښتنه نه کوي او دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په اخره کې دوی دا په دې جنگو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې دا شاند دولت جنگلیالوی نه وخت دی اردون او مثلا د اربکی نه وخت ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بل وسیله هغه غرنۍ لاري وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وایي چې که د بدخشان امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. میرمن کوفی په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمیر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستن که سلاح را در مناطق شمال بیشتر ساخت.
په ځینو مواردو کې ویل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. شاغلی وزیری وای چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامنی تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کوو او وسلې ورسولې دي.
مطمئن تدل شوی ندی چی دوی اونه چی که هده چی وقتی هم مهمات نیواتا داخل دی. او دیا پا شمال که پا فریاب که سری پونتی پونتیستی پا خشان تو کار که جدیلی بیری راستی نده چی داوز جدیلی بیشی شوی نمخاربینو خوان هم ده اکمالات کول زیبه یو پر یا قده ایما چی آوی کولی چی جدی اکمالات ده بدخشان لاری اوکی نه یا مطمئن دی نور لاری اوکی اما اگر دغه مثلا چی دی با امنیتی زرکونو نا دوی اکمالات کی
د رواني اونۍ د یکشنبه په شپه وسلوالو طالبانو د برخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د برخشان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لورې له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندوز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندوز د والي په وینا لس زره کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
له یو خوا په شمالي ولایتونو کې نامنه او بل خوا طبي پیښې په بغلان ولایت کې د سیلاونو خبره هغه څه دي چې تاسې د ازادي رادیو په سهارنۍ خبرونو کې په اړه واوریدل. د موضوع د لا تفصيل او نور جزئیات لپاره له سیمې څخه زموږ همکار بشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په کرخه ده. غزالي صاحب مهرباني وکړئ.
گوهر خان بابری ولسوال بغلان مرکزی در محل حادثه که عمق حادثه بود فابریکه قند بغلان ابرادی آزادی گفت که تعداد فامیل هایی که یا منازل مسکونی که تخریب شده نزدیک به 700 منزل میرسه و یک نفر کشته و 11 نفر هم زخمی شده و تمامی خانه هایی که تخریب کلی شده یا قسمی باشنده های از یا آواره و بی خانمان شدن فعلا به باغ‌های دور از محل یا دور از خانه هایشان زندگی میکنن که نیاز به غذا و سرپناه دارن. در اونجا تیمی از امداد که از سرنیاش و کمیته ملی مبارزه با حوادث بود اونجا رفته بودن، اما اجالتا برایشان فقط یک مدرسه دینی مقدار غذا کمک کرده بود و اینا دیگه نیازمند شدید به کمک های اولیه بودن.
بله غزالی صاحب، دغه مرسته چا لخوا ورته شوې ده؟ د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا او کنه د ولایت د مقام لخوا؟
ریاست مبارزه با حوادث رفته بود برای بررسی و سرمیاشت هم رفته بود برای بررسی که اینا با خود مواد امدادی نبرده بودند. تنها یک مدرسه دینی که در اونجا بود او به هر خانواده 30 نان توزیع کرده بود و امروز چاشت هم برایشان آمادگی داشت که غذا توزیع کنه. اینا میگفتن که ما گشنه هستیم، تشنه هستیم، خانه ما کلن زیر آب رفته، هیچ چیزی برای خوردن و برای پوشیدن نداریم، باید کمک های عاجل برای ما برسه. اونجا ما با ولسوال بغلان مرکزی صحبت کردم، گفت ما تقاضای کمک عاجل از مرکز کردیم، از ولایت کردیم و مسئولین کمیته ملی مبارزه با حوادث که اونجا حضور داشتن، اونا هم گفتن که ما اجالتا تدابیر کمک های اولیه را برای ازیا میگیریم که بتونیم حداقل در حال حاضر ما شکم یا زیار سیر بکنیم، برای ازیا سرپناه بدیم که امشب چه باید بکنن.
مننه د روغتیاي خدمتونو لپاره هم آیا ارتیاشته د دارو درمل لپاره څنګه؟
اینا می گفتن که خب ما آب آشامیدنی ما هم قطع شده و آبی که ما باید بنوشیم از او آبهای آلوده و گندیده است و ممکن است به امراض گوناگون مصاب شویم. اما اونجا کدام هیئت یا کدام کسی از مرکز صحی به اونجا یا از بغلان مرکزی یا از پلخمرید نبوده اونجا که به حرفای از او گوش بکنه یا به حالات از او رسیدگی بکنه.
مننه خغل غزالی، مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو تجوان لوره بدلولای شی. راپور مونگ در کهو قضاوت پخبلا وکری.
او ده هم ده کابل چاپ رسپانو ننه یوگان تا کتنا چه اسدالله لودی نرولی دی.
ده کابل چاپ ننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر دیره لامریکا سره ده امنیتی سند ده زینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیز او تازانګړی کړی دی. وی ساخ خپلواکي ورسپان خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکاپټرې ورکړي چې په افغانستان کې یې کار ولیدي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې یې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار وسپانه بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوی امنیتي سند 25مه ماده نقص کړی ده. په مطلب کې راغلی چې تیر اونۍ امریکا پاکستان ته درې اویا جیټ الوتکې او هلیکاپټرې او دغه راز 304 اویا زرهي موټر ورکړي دي. د مطلب لیکوال د زینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 25مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوی دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی مشر امرالله صالح په حواله لیکل شوی چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکو سیاست دوام دی. په مطلب کې د افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی خودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیز بیا هم د موضوع ته په اشاره لیکلی چې د سولې ناصرګند برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راس په پټه د هغه هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې سرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یو پټه لوبه پیل کړي او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لپاره یې داسې بشپړ پلان جوړ کړی تر څو د لویو وچې سیالۍ پیل په بریا وکړي. یوسف خان ځدران را سره په سټیډیو کې دی او راپور لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو کې د بشپړ حضور څخه وروسته د ټیسټ سیالیو امتیاز اخیستلو ته بیا نیولې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د جون په میاشت کې د انټر کانټینټل یا لویو وچو کپ سیالۍ پیلوي او هیله لري چې د سیالۍ پیل له بریا سره وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش د شنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د کرکټ د پرمختګ لپاره پکار ده چې ملي لوبډله د ټیسټ امتیاز واخلي او د دغه کار لپاره د لوبو ګټل خورا مهم دي.
دغه انټر کانټینټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي د زمونږ د کرکټ په پرمختګ کې. چې په 2018 کال کې د دې فائنل کې د دې فائنل کومې لوبډلې وګټلو هغې ته به ټیسټ سټیټس ورکوي. دا ډېر موږ دپاره ډېرې مهمې لوبې دي بلکې زیاتې زمونږ دي لکه څنګه چې پخوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کولو د کرکټ په افغانستان کې همدغه شانتي دغه انټر کانټینټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
نوموړی وایي دا کپ سیالیو په لړ کې به افغان لوبډله لومړۍ لوبه د جون د میاشتې په دویمه نیټه له اسکاټلینډ سره په هغه هیواد کې وکړي. کرکټ بورډ وایي دا څلور ورځنۍ سیالۍ ده او د تیارۍ په خاطر یې لوبډلې ته د هیواد دننه او بهر تمرینات برابر کړي دي. د بورډ د چارواکو په خبره افغان ملي ټیم د څو ورځو راهیسې دې لوبو ته د چمتووالي په خاطر په ننګرهار کې تمرینات او سیالۍ پیل کړي او د 15 نورو ورځو تمریناتو لپاره لوبډله انګلستان ته لیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي په ننګرهار کې د تمریناتي کیمپ څخه ازادي راډیو ته وویل د اسکاټلینډ سفر د ټول لوبغاړو د اسکاټلینډ سفر لپاره ټول لوبغاړو ښه تمرینات کړي او ورته تیار دي.
راتلون کې ټول به ان شاء الله امید دی الله مچ ان شاء الله ډیر خټور وي علاقان دې ان شاء الله ډیر کانفیډنس کې دي ډیر خوشاله هم دي ان شاء الله دغه مخ کې دا رقم چې کله مونږ کیمپونه لګیدل د فورډین مخ کې دا رقم چې لبنه کېدل تمناتي دا لون بنای ځل چې کله په افغانستان کې خپل یو کله سفر باندې لرو خپل وطن کې لګي خپل پریکټس مې شنو کو ان شاء الله کنه ته خامه لدی.
افغانستان په 2010 میلادي کال کې د لوی وچو د سیالیو د اتلوالۍ جام ګټلی وو، خو په 2014 کال کې بیا د دې سیالیو اتل آیرلند شو.
سات د افغانستان په وخت د ماسپخین 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو سر ټکی راوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د 9 خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لنه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وايي په یوه هیواد کې چې د دفاع وزیر یې نه وي تب ان جګړې خپل اوج ته رسیږي. د هغو اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یوړل سول چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپتر د لوېدو له کبله وژل شوي وو. سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره د 5 ورځو اوربند اعلان کړی دی. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي گذشت وسو. د استرالیا پولیسو پرون په ملبورن ښار کې یو 12 کلن هلک نیولی دی. پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی و. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه او نجيبه زمان.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړیو 5 میاشتو کې د هیواد 14% پراختیایي بودیجه مصرف سوې چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته ویل چې شاید د مالي کال تر پای 80% پراختیایي بودیجه مصرف سي، حال دا چې تیر مالي کال ټول 40% انکشافي بودیجه مصرف سوی و. د مالی وزارت وایي تر دې دمه د افغانستان کورنیو چارو، مخابراتو، اقتصاد او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو خپل بودیجه په منظم ډول مصرف کړي، خو د اوبو او انرژي، کانونو او پټرولیم او د عامې روغتیا وزارتونو بودیجه سمه نه ده مصرف کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې پر دولتي ادارو عمده انتقاد ده چې خپله پراختیایي بودیجه په سمه توګه نه لګوي. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي د خصوصي سکتور د وضعیت په اړه اندیښنه لري. په دې اړه د شنبه په ورځ په بامیانو کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست او خصوصي سکتور ترمنځ یو غونډه هم جوړه شوې وه او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پکې خبري وسوې. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست امیر علي رضا حسن ازادي راډیو ته ویل چې د بامیان ولایت سیمه ایز اداري او مرکزی حکومت په دغه ولایت کې خصوصي سکتور ته پاملرنه نه کوي او حتی د نو سوداګریزو شرکتونو کارونه هم مخ په ټاپه درېدلې دي. دوی وایي چې حکومت خصوصي سکتور ته اسانتیاوي برابر نه کړي، په دې ولایت کې به فعالیتونه نور هم کمزوري سي. او د افغانستان ولسی جرګې نن د مالی چارو د قانون طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. د ولسی جرګې مالی او بودیجوي کمیشن وایي چې دغه قانون 14 فصله او 15 شپیته ماده لري. د دغه قانون په عملي کولو سره به د مالیه ورکولو چارې منظمې او د مالیه ورکونکو حقوق به خوندي سي. له دې وړاندې داسې انتقادونه و چې حکومت مالیه ورکونکو ته لازمي اسانتیاوې نه دي برابر کړي او په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
د خزو د حقونو مدافعین اندیښنه لري چې په افغانستان کې د خزو وضعیت ورس په ورس مخ په خرابېدو دی. په هیواد کې د خزو د حقونو د دفاع لپاره قوانین شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کیږي. ویل کیږي خزي ډیری وخت خپل ستونزو د هواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ور باندې د عدالت باور نه لري او یا هم نه پوهیږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه یو شمېر خزي د جرګو له لارې خپل ستونزې حلوي، خو جرګې بیرته هلته سوي چیرته چې ورسره تاوتریخواله شوی وي. خاطر له هغه افغان خزت خره چې د خپل کورنی زور زیاتی شکایت یې محکمه ته کړي، خو تر اوسه یې قضیه به نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه په یو راپور کې.
خاطره هغه دروشت کلنه افغانه ده چې د خپل پلار لخوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د دوه کوچنیانو مور سو. خاطره وای ل ډیره کوچنیواله ور باندې پلار جنسي تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه په درواغ ویلو تورن کړه او د مرستي پر ځای ورته ویل چې خپل پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې لمر سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې ډبولې چې به هوښه بسوه او دې ته د مرګ غواښونه کول. له هغه ورسته چې خاطره د وینجلې مور سو، پلار یې ور باندې لبل چا سره د اړیکو تور پورې کړ. ځان ته ټول
تایلې چې دا کار مانه درکړای او فرمه را ثابت شو. این من غای چې من نه ماینه د تا وخت په څه کې دی راوړل چې دا نن دا ما شوم نن دا سړی دی نه دا او ما وکیل سره کافي نشته کوم څه دا لا راته څه څه په یو راته قضاوه نه وکړای.
کڅه هم د خاطرې پلار ل یو کال راهسي بندي دي، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډیر ژر راخوشي سي.
چې ما ته به وي چې کدا ما ته لا شي دا نه کوم ما په کوچي چې څه هیڅ حق او ټول کې نه
د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ورستی راپور لمخې باور کیږي چې شاوخوا 80% افغان شذې لږ تر لږه یو ځل له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ویل کیږي هغه شذې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي بیرته خپل هغه کورونو ته لیږل کیږي چې پکې ور باندې تشدد کیږي. خو د دې کار ځینې بیلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وای ل دې مخکې چې پلار یې بندسي درې ځلې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی وو، خو هیڅ چا ور باندې غوږ نه ونیولې. اخر دا اړسو چې ل یو تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سو. کله چې سره باندې غلط
ما غلط او ماته یې چې دا مو شوم د چیشته ته ته دا به تا وخت خپل ځان باندې مونږ ته او دا مو شوم د دې چیشته تر اوسه دې ژوند دی ما چې ګرم ځایرا نه پاتم ځکه چې زه خو دې سوالم نه لرم یا قران کریم نه لرم کاکا پلاس.
د افغان شذو د حقونو فعال سميره حميدي وايي د شذو پر وړاندې تشدد ځکه زیات شوی چې ډیری شذې لخپل حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبري. د دې په وینا په هیواد کې د شذو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسیدلې دي. میرمن حميدي وايي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې لدې ورسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سرکار پیل سي ترڅو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او شتوګه په ټول افغانستان کې تر سره کړو. د دې په وینا کڅه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نسی کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پریکړه کیږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل ورستی راپور کې ویلي چې افغان شذې په هیواد پر قضایي سیستم بې باور دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د شذو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پریکړه په رسمي توګه سوي او 15% قضیه د غیر قانوني پروسې له طریقې تر سره سوي. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باور ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندي کړای شي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به پلار راخوشي شي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې لتیرو لسو کلونو راځي فعالو ننګرهار ته د ولسمشر غنی لتاک سره منحل شو. خلک او دوکانداران له دې پرې کې خوشاله دي، خو غوښتنه یې ده چې مرکزی حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه له ننګرهار نه زموږ همکار شاه محمود شینواره راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادیه چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغاني د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لسکلن بهر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادیه مرستیال حاجی عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغاني رایج کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سمې یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجی بس راځي دغه مخنیوي نه کړي، اما دکاندار جرمانه کړي. دا جمهور رئیس صاحب نه زما نه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وای د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولي، ولی خپل دکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولي.
چې مونږه څومره ارزیابي کړه اقتصادي نقطه نظر نه، چې زه ګورم دکانداران ډیر زیات متضرر دي پر دې اثر باندې چې اجناس خرڅې، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړ لري، لکه کلدار خرڅې بیا ډالر اخلي، په دغه تبادلو کوم ډیر متضرر کیږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دا په ځای ولاړم نه اکثر همیشه دا پیسې د ډالر په مقابل بل کولیږي او جګیږي، نو ټول دکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی وو چې دا کمیسون د افغانیو پر اجولو کې اغیزمن نه دی، ولی هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسب لاره بلله. او د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لا شو دوی لا شو کچر د دوی د عام باندې کنه مثال دلته افغانۍ رواج کینو دای د لا شغل شرکتونو ته هغه ته دی وای چې د عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخر کوي، دا تاسو په افغانۍ کې نو موږ به په افغانۍ کې نو دوی دا خو په شنه ګرګی دا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار ایمان، نو په جو حکومت په دې کې قوي اقدام ولري، او دا یوازې په دکاندار نه بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید او فروش کیږي سبا، او دا په دې ترتیب باندې زموږ رضا ده چې دوی په هغه باندې دا فشار راوړي واځو دکاندار نه ملامت کنه.
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په څیر په لوی کاچا کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي، خو تر اوسه یې په تړاو توک نه دینول شوی او نه هم لچانه دا پښتنه شوی چې دا پیسې د کوم موخه لپاره د هیواد ته راځي. دوی وایي کچېری د ډیورن پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل رالیک بند شي او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپیژندل شي، د دې سنځه مخه به هم سره ونیول شي.
گفتو شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
خو تاسو د محل د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغانستان د امریکایي وزارت وایي چې په کابل ښار کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي او د 23 نورو فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکایي وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې یاد روغتیایي مرکزونه په تیرو دریو اونیو کې د دغه وزارت لخوا د یو ګډ هیات تر څیړلو وروسته بند شوی دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي وزارت پر دغه کار خوښي څرګندوي او وایي دغه پلان باید په ټولو ولایتونو کې یو شان پلی شي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خصوصي روغتیایي مرکزونو د ټیټ کیفیت او خدماتو په اړه انتقادونه موجود وو، د عامې روغتیا وزارت په یو بېساري اقدام کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه بند او د 23 نورو فعالیتونه یې محدود کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا ګام د عامې روغتیا وزارت لخوا د یو ګډ هیئت د څېړنو تر پای ته رسیدو وروسته پورته شوی دی. د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانې او د عاجل اتاق نشټوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او نظافت نه مراتول هغه څه دي چې لامل یې د یادو نهو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند شوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې علي سینا، سپینغر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د امی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دیاړه داسې ویل:
از جمله 54 شفاخانه کې نظارت شوه،
د وای د هغه څلور 15 په روغتیا مرکزونو له جمله څخه چې نظارت شوی دي، نه به داسې دي چې باید وټړل سي. او نن موږ رسمن اعلان کوو چې دا نه به روغتونونه د فعالیت اجازه نه لري، ځکه چې خلکو ته د روغتیا خدمات په برخه کې لازم خدمات نه دی وړاندې کړي. ډاکټر فیروز یاته کړ ترسو چې دا روغتیا مرکزونه ټاکل شوی معیارونه پر نه کړي، د فعالیت اجازه به ور نه کړل سي. هغه ویل چې دغه لړۍ به پراتلونکي نور ولایتونو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت په دې وروستیو کې د 24 بهرنیو کمپنیو او 119 کورنیو شرکتونو چې افغانستان ته به بې کیفیته درمل واردول فعالیتونه هم بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه 24 بهرنی شرکتونه د دې سره صف نه درلود او پاتې 119 کورنیو شرکتونه چې هیواد ته بې کیفیته درمل واردول هم بند شوي دي. پر همدې مهال د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د روغتیا وزارت پر دغه کار خوششي او وای چې دغه پلان باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو شانته عملي شي.
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي، او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه شخصي جوړی شوی او شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي، هغه موږ ته نه دی قبول، هغه چې بند شي خي
د شیخ دم نه خوري دی په عملي کې سره او د بې کیفیت دواخانی او مثلا بې تجربه ډاکټر په ورځي کاروبار کې باید هغه مخنیوی ونیسي. اوس یې کنه د دې لپاره خلک لدی چې شفایاب وي، خدای دې کړی نه سي مریضان سي.
دوی وایي چې دا اقدام باید یوازې د کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځول سي. ښاریان وایي چې په دې کار سره به په هیواد کې د بې کیفیته درملو د کارولو د مخنیوي ترڅنګ په خصوصي روغتیا مرکزونو کې د روغتیا خدماتو معیار لوړ سي. دوی وایي چې د روغتیا وزارت باید په دغه پروګرام کې د خصوصي روغتونونو ترڅنګ دولتي روغتیا مرکزونو ته هم پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرونه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو، خبری موضوعات مو هم دومره ول. اوس هم د ځوانانو لپاره د تاند څنګ ونی خبرونه چې نورګل شفق چمتو کړی ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځې او ځینې زده کوونکي لچا څه ګیله لري؟
مونږ ته کتاب نه راکړي.
خپل امم څلور کتابونه کم دي.
والا استادان وای بس نو وای مشکل دی وزارت معرف دی نو
په دغه طرف دغه کې خط کوله پروشي کې دلته موږ زوبې شه دوه غونه په بای باندې اخلو.
دوی ته به کله کتابونه ورسیږي او په ښار کې د دغو کتابونو د خرڅون خبره څومره سمه ده؟ دوستانو، په دې تاندې څنګه کې دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې، او ورسره یو ځوان شاکر عزیزی در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپله بدل کړی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې تعلیم وړیا یا مفت دی. دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنیو زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په ښوونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیري منوګل زړه ولې ډک دی؟
اوس خو ګټه دوی رانو خوړه ډالر راځي پټي خپل بلډنګونه جوړي، غریب د حاله خبر نه دي. مجبور تا نه مانې والې ځمکه ګرو یا مال خرڅ کوو تعلیم پې وکړو، څلو بچی می نور دی دوغه قلم کتابچه نه شمته چې مکتب تلار چې معلم صاحب توای چې ورسه ځان دي کتابونه والا نو ته څنګه دولت خو قلم کتابچه خرچه مار ته خو دا مسولیت لري چې کتاب ورکې ته تعلیم وکې نو ته چې کتاب نشو ورکول نو هغه خرڅې غل چوای خلی بدل ترال دوغه کې خرڅې کنه پروشې کې دلته به موږ زبشه دوغونه په بای باندې خلو دغه حال د ورور
ماغه دولتي کتابونه اخلي
ماغه دولتي کتابونه ماغه ساړه کتابونه نو دې ته زهران می دغه د تاس اسلام دغه رحم ترحم چیر تلاړ موږ چې تعلیم کو دوی را نمبر تعلیم ته نشو رسیدګ نشو کولای
یا دومره مشکلات دي چې سړی تعلیم هم
نشي کولای کنه اوس تاس نه پر کور د ته د بچو ته ډوډۍ پیدا کی کته چلو نه پر باندې تعلیم کې تعلیم به ځوانا نه چې برتونه د غوته ویږي څوک پلس پروش ته څوک را کبار پروش ته څوک لام پروش او د کار سره من کې ورک شو سید زغ سم ګډایګر سم لارې سر ناسم نو د ما بچی ولې ګډایګر کوي ما سره کومه کو کړه بچی ورسم سبا د حکومت به جوړ شي سبا یې نه جوړ شي
خدای دې وکړي چې دا ټول مشکلات حل شي ډیر
دا مشکلات به حل دوی ته خدای اصلاح کړي
امين
امين مګا کښ سلام علیکم
قلا تل وړ برجونا ما جوړوا ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا و چا ډوډۍ اخرى قلم را واخلا بدې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا
موږ د کابل په څو لیسو ګرځېدو چې زده کوونکي څه وایي رښتیا هم دوی ته کتابونه نه دي رسیدلي او که څنګه
نوم مې مایل فقیر یار دی زمونږ مکتب شه دی عبدالهادي داوود دی مونږ ته کتاب نه راکوي چې راکوي نه دانې یا اته دانې راکوي بیا مونږ ته وایي چې تاسو کتاب نه لرئ استاد هم په مونږ باندې امر کوي چې تاسو لاړ شئ خپل واخلئ دا کتابونه چې مونږ ته نه رسیږي کېدای شي چې مونږ پکې ناکام ووزو
نوم مې عارف ګل دی محمد هاشم اوندول دی نه هم ټولګي زده کوونکی یم کتابونه ځین شاګردان ته څنګه درسره په خپل هم څلور کتابونه کم دي خار کې پیدا کی خو چاپی ډیر خراب وي
نوم مهناست مطالم د تاجور سلطانه کی از مشکل اساسی کی د مکان
زما نوم هندا زه د کابل د تاجور سلطانه لیسې زده کوونکی د کابل د خوانځي خصوصا زموږ د خوانځي اساسی مشکل دا دی چې کتابونه نه لرو ډیرو کم زده کوونکو ته کتابونه رسیدلې دي ټول شپارس مضمونونه لرو چې اله د دوه مزمینو کتابونه را کړی شپږی ما په خپل اخیستی او نور پاتې دي
کتابونه مونږه که باید بخریم
د مانم جواب دی کتابونه ور اخیستم د خو بازم مشکلات سه وسه پورې هغه شاګردان یو کتاب یو د کتاب کم بوتي سره مخ دی او والا استادان وای بس نو وای منتظر یم منګم کراش نو مشکل دی وزارت معرفت دی نو استادان وای ځنی کتابونه وای دا مثال چې دلته نشته دی مجبور تاسو بازار کې واخلو
همزولو د کابل په پولی باغ عمومي کې د سړک غاړې ګڼ کتاب پلورون کې مختلف کتابونه خرڅوي که څه هم دغه کتاب پلورون کې دا نه مانی چې ګواکې دوی دولتي کتابونه خرڅوي او په دې اړه خبرو کولو ډډه هم کوي خو د عبدالهادي داوی لسه یو ځکهونکې مایل فقیریار وای چې دغه کتابونو پر شا لیکل شوی چې خرڅونه منه ده خو بیا یې هم ځینی خرڅوي او د همدې لسه یو بل ځکهونکو بیا بل سوای
کوم څوک چې دوه دانه کتاب ورسېږي هغه لکه چې دری ده دوه دانه اخیستې دي یو دری زی خرڅوي بل څوک زی هغه کتاب اخلي خار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریان قرطاس فروشیان کې دا ځینو کې پیدا کیږي دا کتابو شاته لیکل دي چې تاسو چې دا قانوني
له باندې لیکل شوی چې خرڅونه بند
دي
بازار کې ولاده اصلي کتابونه نه پیدا کیږي دا رنګ چې کوم دی او دا ساده کتابونه دي نو سیاو سفید نو او هغه نور چاپ کړی دی او دا د اکسونو شان هم دا ځینې ای نه ښکارینو مشکله لګی غان درسونه فرق کوي د نور کتابو
ته دغه کتابونو د خرڅون خبره مو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل سره شریکه کړه د پقاول
د معرف کتابونه چې د معرف پیسې ور باندې لګیدلې دي د غپلورل او پیرل د جرم ده هغه کتابونه چې په بازار کې دي هغه معرف نه دي چاپ کړي زموږ ټول کتابونه په ویب سټ کې په هیواد کې دننه او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سټ کې پراته دي هر څوک هغه ډاونلوډ وای سي دي دغه ډاونلوډ نه په استفاده خصوصي خبرندوی مرکزونه دا چاپوي او پلوري په بازار کې دغه کتابونه پلورل کیږي لدین ور هاخوا د معرف چاپ کتابونه ز خپل وخت نه وخت بازار ته زمو مانه دی لیدل
ملګرو د خاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ زده کړو یا ابتدایي خونځي زده کوونکو ته کتابونه رسولي خو د لیسو زده کوونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر رسولو کې پاتې راغلي دي ما ویل نو کله به هغوی ته هم کتابونه ورسیږي د ښاغلی حقمل جواب وو.
د دې لپاره چې ښوونځي ماشاءالله بخیر ډیر دي، د زده کوونکو شمیره هم ډیره ده، نو متاسفانه لا هم ټول مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوي. په ابتدایي دوره کې زموږ مشکل حل ده، اما په متوسطه او لیسه دوره کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو. د دې کمښت مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرح کړې. د دې درې پروژو په عملي کولو سره به ان شاء الله د وډی تر نیمای پورې د غستونز هم حل سي او ټول مکتبونو ته به مکمل سیټ کتابونه ورسیږي.
ولې د دې لپاره مخ کې پام نه کېد چې
موږ د دغو کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود. متاسفانه زموږ بودیجه بیرونی بودیجه ده. دا ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشری معنی سره هم شریکه سوې. په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه ده چې زموږ بودیجه اختیاري نه دي، زموږ بودیجه خپل نه دي. هغه به نتیجه داسې چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو په سر کې مو د سپینګيري مڼوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم، خو که کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړي. خدای دې نکړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نږدې 18 کاله پخوا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله درس پاتې شو او له خپلې کورنۍ سره هلمند ته په کډه کولو مجبور شو. دی وایي کتابونه میتابونه هر څه وسوځېدل او هلمند کې هم کله په اوبو جنگ او کله پر پوله پټي. دی د هماغه وخت کیسه کوي.
د کابل سولاړو هلمند ته په هلمند کې تقریبا 9 کلونه و د حسابي په حساب باندې زه په اسلاغه کوچنی شاکر عزیزی بسګر سولم. غنم جواری و نور شان بودا به مکرل وری بلبم. بیا مو دغه د بسګری پر اوبو باندې جنگ او پر درخته باندې جنگ او پر میوه باندې جنگ او پر دیا شانو جنگونه ډیر کړهونه مولیدلې. بیا مو بیرته رالو کندهار ته. نظام واوشتي کرا کرم بیرته خپل مکتب شروع کړي.
کله چې بدی ورځی لاړی او د خونځي او ټاله وکړنګ دي همزولو نو شاکر عزیزی هم څک شو. دی وای په خوب کې به خونځي ته روان وم. ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یو ورځ زه د حقوقو پوهنځي ته ورسیدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملی کار وکړ.
کله کله خلک وایي چې یو څوک یې امید لري یا هغه نه یې چې ډیر فکر پکې کوي هغه په خوب بدلیږي. ما به د طالبان په وخت کې دا خوب لیدي چې زه د یو ډیر ښه مکتب فارغ یم او په حقیقت کې دا د دې بایستو چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم. هلته به موږ ته د الهام راکول کېدی کچیر تاسې ښه درس وایس موږ مو ترکیه ته بیایو. یعنی هلته به په خارج کې تحصیل وکړي مډالونه به واخلي. ما ډیره هڅه کول بیا د ترکی ژبې په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې په نړیواله ساته مسلره مډال راوړی افغانستان ته د یو سل سوال وسوم لکتو څخه په زمن کې ما د مطبوعاتو سره ډیره علاقه وه. ما هم غوښتل چې زه دې ملته اکسم یعنی ما ته دې پنځه خلک غوږ ونیسي چې زه چې څه وایم خلک دې واوري خوښ دي کې. بیا مطبوعاتو ته مخه کړل. د حقوق سره مې علاقه مندې وه نو بیا مې حقوق ولوستل.
روانم حوصلې مې قلبي دلې پاسې دلې اخر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې.
دوستانو خاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړ کړي په غنو هوادونو کې د افغان ځوان په استازیتو په لسګونو کانفرنسونو کې ګډون کړي او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنۍ ځوانانو مفکوره بدلیده.
په لاتین امریکا کې د آی ټی یو سازمان دی د نړیوال د مخابراتو د سازماندی داسې د غیر نومي دی پښتو. چون زه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم په دې مورید وربلل سوم. سویډن ته چې پلا بلل سوم او بیا مې بولی هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام وو. سویس او هندستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خواص اقتصادي پروګرام وو. سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو ترینوان لاندې ټریننګ وو چې دا اولې په سنگاپور کې او دوامې په ماليزیا کې درېمې په انډونیزیا کې څلورمې په برلین کې دی د آلمان. زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دې خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دې راسي. د پروګرام اعلانې د ته ما په کراتو کراتو غ اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلې دي. یعنی داسې وختونه راغلي چې ما په یو میاشت کې شپږ وو نړیوالو کانفرنسو ته اپلای کړی دي، درخواست مو لیږلې دي، هیڅ یو جواب نه دی راکړی. مګم زه نه امید سوی نه یم. بل اخره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه دغه یو څو کانفرنس او چې تاسو ته مې وویل دا داسې ځوانانو سره ملیدلی چې هغه د روسي افغان لیدلی نه وو او ریدلی و په مطبوعاتو کې چې بم چاودلی دي افغان دي، ترور سوی دي افغان دي، تاریخ دي افغان دي. پاولو دوه ورځې یا پاولو څو ساعتو کې به لږ فاصله نیول. مګم روسي چې به ګروپي تونه رااله یا بحث وکي موږ به تر دې په ځینو شانو ډیر پیدل او موږ به تر دې ډیر مینه ناکو. دغه اونس به ډیر سو علاقه به ډیر سو
په زخم لپو کې او په راوړو لغرا لالو نا مکرل په عشق لا سونا جوړو د
خپل کور دیوالو
ملګرو عزیزی له نورو ځوانانو هم غواړي چې باید حڅاند واوسي او امید له لاسه ورنکړي. دی وایي که څوک با همت واوسي نو هیڅ ناممکن نه دی.
ځوانانو ته مې دا پیغام دی، خپل وروڼو خوندو ته چې دا زما غږ اوري، نا امیده کېږي دي نه. کله کله دا فکر کوي که درس وایم کار نه کېږي، که کار وایم درس نه کېږي، زه وایم دواړه کېږي. اما یو شی دی چې دغه امید نه یي وایي، که سړی ډوډۍ ور ونه رسېږي څلور ورته ژوند کوی سي، که امید ونه لري بیا څلور ثانیه ژوند نه سي کولی. نو که امید ولري زه فکر کوم چې هر څه کوی سي. نو ځوانان چې امید د لاسه ورنه کې ناشونی شی نشته.
همزولو تجربو ثابته کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سختو شرایطو کړولي دي، او دا هم ویل کېږي چې عظیم انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسېږي. ښایي همدا علت وي چې هوښیاران وایي که راحت غواړي زحمت در لره بویا، بې زحمت راحت نشته په دنیا. همدې سره دا تاندې څانګې پای ته رسیږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو، او خپل نظرونه راته پرېږدئ. بریالي اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1296 منځنۍ چپه او FM 100.5 چپه.